ستړي مسي وخت مازګر 15 بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه په وروستي خبرې کړي چې مسافر حقا کړ او ګډه سفر کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان او ایران پر اړیکو خیبر پښتونخوا افغانستان والا رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ایران وای د هندی استخباراتی افسر نیول موضوع له هغه غیبات سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولې شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د 2003 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی او امریکا له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره د ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه وا سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خوشوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د هندي استخباراتي ادارې جاسوس د افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. د څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یو شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایع شوي رپورټ کې ویلي شوي چې د 2003 کال پرتله په تیر 2015 کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال لاړو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې 2006 بریدونه شوي وو. په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال 13 ځانمرګي بریدونه شوي چې د 2014 کال پرتله 1.3% کم دی. په رپورټ کې راغلی چې تیر کال د توهین رسالت په تور 2 کسان نیول شوي چې پکې 15 مسلمانان 4 عیسایان او 3 احمدیان شامل دي. د فرقیزو پیښو په حق له په رپورټ کې راغلی چې تیر کال 55 فرقیز بریدونه شوي. د دې ترڅنګ د ښځو په اړه په رپورټ کې ویلي شوي چې 2015 کال کې پر ښځو 909 جنسي تیری رپورټونه مخې ته راغلي دي. نن د خبر ایجنسی لري پرتی تیرا سیمه سیمی کډوالو په پیښور کې مظاهره کړې او له حکومت یې خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. د تیرا سیمی کډوالو چې په مختلفو کمپونو کې میشتي د پیښور پرسلب مخې ته راجمع شوي ول او شکایت یې کوو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. د تیرا یو کډوال واجد خان نن مشال اړوي ته وویل
مارچ 17 تاریخ باندې چې کوم راشن ورکړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله موږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرف نه نو موږ به په احتجاج باندې لاس پورې کوو. احتجاج به کوو.
دا تیرا کډوالو له حکومت د بیرته ستنولو ترڅنګ په کمپونو کې د ژوند بنیادي ضرورتونو د ورکولو غوښتنه هم کوله. تیر ماخام په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې کې 4 کسان وژل شوی. د پولیس اټانی مشر محمد ایاز بیګا مشال لري ته ویل پیخه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی. دی وای د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبي ته ورغلي ځوانان ول. ایاز یاته وی چې وژل شوی کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواری چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونو له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یو میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکول شي. دا خبره تیر مازیګر د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری مشال رډیو ته وکړه.
د خارجیه با مخالفین
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ورنه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي.
وزیری زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال عربان، چچنیان، پنجابیان او ازبکستانیان جنگیږي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر ډلو ته د مالی سرچینې پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکزانډر میکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وای الرحمه د القاعده طالبانو لشکرې طیبه او نورو پاکستاني او افغان سغدریزه ډلو سره ډلو یوه وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وای میکلین ټاک یو سکاټلنډي دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې راغونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي ایسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي، خو د اوس لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه لوبې نشي ترسره کولی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنو او د پاکستان له الف ټیم سره یو څلور ورځنۍ لوبه لپاره ورغواړي. پاکستان وایي چې په لاهور کې د اتوار د ورځې د ځانمرګ برید له کبله د افغان لوبغاړو سفر ځنډیدلی دی. د اوباما اداره چارواکو له ایران سره د کاروباري سوداګانو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي، چې دا باوري کوي چې تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تر اټمي معاهدې وروسته هغه اقتصادي اسانتیاوې ترلاسه کړي چې ورسره یې ژمنه شوې وه. د دې اقدام رسمي اعلان نه دی شوی، خو دا خبره بېګا ځینو امریکایي چارواکو رویټرز او ایسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو وایي د امریکا مالیه وزارت پر دې غور کوي چې له هیواده بهر بانکونو ته اجازه ورکړي چې امریکایي ډالرو ته محدود لاسلری ولري او چې ایران سره د مشروع کاروباري سوداګانو ملاتړ وشي. او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال راوی اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14 او په کوئټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه مو له ګلایا ځواب ریدل د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړ. په روانه غړی کې د جنو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. تهران ویلی چې پاکستان د غی ادعا چې ایران للاری ورغلی یو هندي جاسوس یې نیولی، وروسته د پاکستان میډیا لوري د ایران په اړه رپورټونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولای شي. کارپوس نظر لري
غلط محمد صلاح پس کی خبر کی جو تعلقات سے کون واری مزاحی سرکاری میڈیا اگر کوشش کی جی کہیں دشمنانہ خبری ہونے کی بلکہ دوستانہ خبری
او لسه د پاسې ویلې سيزي هر راشي له نامنې سره مخامخ پاکستان له ترګري څنګه ځان خلاصوي.
سیاسي او فکري لاسترا جګړه او روانه ده، او که زموږ هغه جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د خیبر ایجنسی به کور کړل سوي کسان تور پوری کوي چې پر دوی خوراکي مواد بند کړل سوي دي.
مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ورکړی کېدلو، دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی شو. نو کله موږ سره په دې باندې خبره ونه شوله نو موږ به په احتجاج باندې لاس پورې کوو، احتجاج به کوو.
د دې تر څنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، د افغانستان په اړه هم رپورټونه. خو پایل د ایران د پاکستان له تعلقاتو څخه ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای سي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارته په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د کلبوش یادو په نامه د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له تهران سره شریکه کړې ده. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سینه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیت یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ د ایران د سفارتخانې نه جاری شوې خبرپاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر د ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تېرو اویا کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. واضح دی پاکستاني مطبوعاتو کې له څو ورځو راسې دا ویل کېږي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را شبکه فعاله ده. دې لړکې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې مطبوعاتو له وجې په تعلقاتو اثر پرېوتی شي. دې زیاتوي
عموماً چې کله دوه ملکونه آپس کې خبرې کوي او تعلقات سکول غواړي نو د هغې سرکاري میډیا او د هغې چې د نور خلک چې وي هغه کوشش کوي چې هوسټایل یعنی دښمنانه خبرې ونه کړي بلکې دوستانه خبرې وکړي. نو یس په دې اساس خپل د کافي زي تعلقات سکولو او خرابولو کې خو دې نه زیات اثر ظاهر دی د معاشي ګټو چې یاري باندې زیات یا تاوان باندې زیات فرق کړی.
د بهرنیو چارو کارپوه رسم شاه مومن وای
د ایران نه چکم غزا امریکای سره لوځامه کړی دا غي نه پسو د ایران اهمیت پر ټول سیمه کې پر ټول منطقه کې ډیر زیات شوی دی. ایران یو ډېر لوی سیاسي رول هم لري اقتصادي رول هم لري رسن ته ایشیا په حواله سره د مشرق وسطا په حواله سره په دغه دعوه کې څنګه دی د پاکستان اړیکې بای چې د سر نور هم جوړی شي ځکه چې پاکستان ځان نه نشي پاتې کېدای پرې معاملو
کې. یاد دی پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس کی د بلوچستان نه ولې وو او درې ورځې مخکې د را د جاسوس یو ویډیوي بیان هم جاری کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچۍ او په بلوچستان کې کاروایانې کولی. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان به بنیاده ګرځولی او پاکستان نه یې درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
رابی اکرم خان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي حالات له یو بل سره تړلي دي نو که په یو هیواد کې نامنی وي نو بل هغه هم نه آرامې شي. سلاودین ربانی تېر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې غونډې ته ول. کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرا حسین ول د افغانستان سولې د پاکستان په ګټه ده نو ځکه د سولې بهیر په مخ وړلو ته لیواله دي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیک تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دوه اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی نو ځکه که په یو هیواد کې نامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریسم او سخت دریزې پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمه پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي. خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې یې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
د دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې دمه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
هلته د پاکستان په لکه مروت کې د سرک غاړې شخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پېښه تېر ماښام د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي. د پولیس ثانی مشر محمد ایاز مچاله ډول د شخ کړل شوي بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کولو ته تلل. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوي د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه ته جوړي تاڼې په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوې بارودي چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 18 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرۍ پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړي پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مړه شوي دي. دغه دوران چې زه خپله په ګډ باندې ما سره که ملي موبایل و نو دا بلاسټ چې موږ موږ ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوسو موږ دا ته نږدې وو چې کټه پای فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 ګز لرې تللی وو. دو ټارګیټ ما په خیر دي شور وو دغه ملي سردا ته فوټبال کیږي او دا مازدیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلي کنه 1500-2000 کسان یې ډالته
د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
پاکستان له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي، خو پر دې سربېره د هېواد په بېلابېلو برخو کې وسوال بریدونه کېږي. په دې اړه مو رپورټ جوړ کړی چې په کې هم د چارو له کارپوهانو سره د مرکو پر اساس دا پوښتلي چې پاکستان څنګه کولای شي د ترهګرۍ ضد جنګ وګټي. راځي دې رپورټ ته وګورو. پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تېری کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد ولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هېواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوقدر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترهګرۍ د پیښو د دوام په اړه بېلابېل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد متخان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړې وي کنه هغه ریویزټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلي وو موږ په اهداف لپاره استعمالو د پنوز نظر ثانی کول پکار دی. دا اوس چدیږي نه دا موږ سره خطر جوړ شو. افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی. افغانستان سره یو وسیع پیمانے باندې د دې معمولی ترخدرۍ نه علاوه چې کوم افغانستان سره زموږ مسائل دي
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندي د ترګري سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم دې خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګري زیږوي.
د ترګري خلاف جګړه چې دا اول په ذهن کې ده یا په میدان ده. پاکستان لګیا دی چې کومه جګړه کوي آی خو خلک رونیسي چې دې غر کې کس ناستې دې کور کې بری کسان ناستې دی مې رونیول دی غاله بچ شول دی نمرکل دی جیل ته خی خو دا کوم ذهني طور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کېږي اخوا ته وي دی څه فکر نشته. دې وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامي او فوجي لحاظ سره کوي سیاسی او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده. او که زموږ اجه جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خداوی حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندي له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندۍ مخه ونه نیول شي تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی. او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز ادبایی بیا پدیاڑا درے وړاندیزونه لري.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مکتہ د خاو بد تر هغه په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول تر هغه بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوم خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راو بلل شي چې نفرت خبروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېم خبر د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګری او انتها پسندۍ پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
اکانومسٹ نے جلے پلاہور کی تجانمر کی برد درست پنجاب کی او سوال پر زد کاروائی پاڑا واکمن وسیم ریبیون تھا اور پیش مشکلات پاڑا مقالہ خبر کرے دا. پہلے کنے کی راغلی چی فوج پا پنجاب کی دا سوال پر زد پراخ رول واری خود دی سوی وزرالای لور کولو انکار کبی رازی تفصیل تای ورسو. اکانومسٹ مجلہ لکھی وزیر اعظم نواز شریف په خپل پلرنی وطن کې په ترګری کې زیاتوالی ویرولې دی. پنجاب چې د پاکستان د آبادی نیم نفوس پکې ژوند کوي د طالبانو له حملو تر ډیره حده محفوظ دی. د مجلې په خبره وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون پښتون مېشتې سیمې په نښه کړې دي. اکانومسٹ لکھی د پنجاب شاری شتمن او واکمن د پښتنو وطن پردی وطن بولی. په مقاله کې ویل شوی مسلم لیگون په پنجاب کې میشت وسلوال لپاره نرمه ګوشه درلوده او آن له دوی سره تړونونه هم کړي دي، خو لکه چې فوج ضرب عذب عملیات پیل کړي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم مجبور شوی چې له وسلوالو سره
ټکر ووهي. په دغو کې یوه ډله هم لشکرې جنګوي ده چې د مجلې په وینا د تیر کال جون په میاشت کې پولیسو د دې ډلې مشر ملک اسحاق په ماورای عدالت نښته کې ووژلی. د اکانومست په وینا د پاکستان فوج فکر کوي چې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد ډېر څه کولو ته ضرورت دی او د دې لپاره غواړي چې د پنجاب حکومت یې کاروانو ته د کراچۍ د رینجرز د کاروانو په شان یو قانوني حیثیت ورکړي. خو شهباز شریف د فوج ځای پر ځای کولو څخه انکار کوي. د مقالې په خبره مسلم لیگنون په دې ویره کې دی چې حسینه فوج د کراچۍ په شان په پنجاب کې هم وروسته خپل پام د کرپشن پر لور واړوي. مجله پر مخ لیکي آن که پنجاب فوج ته پراخ رول هم ورکړي خو بیا به هم د مسلم لیگنون له وسلوالو ډلو سره اړیکې د مشکل په توګه پاتوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د خبر ایجنسی تیرا د ځینو کلو خلک په پېښور پریس کلب کې نن راغونډ شوي وو او خبري کانفرنس پر مهال یې غوښتنه کوله چې د کوبیر کور کړل شوو کسانو په ژوند کې د دوی 2000 وبخشي چې د کډوالۍ په ژوند کې د دوی 2000 کورنۍ د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حکومت په دوی باندې خوراکي مواد هم بند کړي دي. دغه خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی ته خوراکي مواد زر تر زر ورکړي کنه نو دوی به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. په پېښور کې د مشارې ډو خبريال غلام غوث د خبري غونډې پر مهال د دغه بے کور کسو کسانو د دوو مشرانو سره خبري کړي. راځي ورته غوښتنه
سادین شام نوم ده بارکم بار خیر یم یو کورونا وسوال ارتن خاتون شوال لاغ لا کورونا خاتون شوال من حکومت غان کوي نن بر جو غان کوي تاسو واپس شو یو یو د مولا واپس ورو کی کا واپس نه را کوي میرا بونی راو کی چې راشن را خلق ما بندوي دلوګه خراب شو و تابو بر بو شوال
ازا وجد خان کوم بارکم بار خیر ستلوک لرم مارچ 17 تاریخ باندې کوم راشن ور کړی کېدلو دا راشن په دغه خلکو باندې بند کړی نو کده مونږ سره په دې باندې خبره ونه شوله د اعلی چارواکو طرف نه نو مونږ په احتجاج باندې لاس پورې کوو احتجاج وکړو. د کورمه جانس سره مونږ په بارډر باندې پراته یو او د دغه نوم دی د یو کلی نوم دی جوړ او د بل د وچنو یوګو میلا تاجو مخکې د سابقه کوم پولیټیکل ایجنټ و د قسم ملاقاتونه وشول غلا مونږ د خبره خبره وکړه چې دا ټول خلک لاړل نو دا مونږ ویل نه شوتلې نو اخر دا چې په مونږ باندې درشنم بند کړو دا سی پرې خودل نو واست تک ترتیب مونږ غواړو چې په طریقہ باندې مونږ د خپل حق حاصل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اسوسییټډ پریس خبري اجنس وايي افغان طالبانو ډار شوډلې چې ملا زاکر به ژر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغه ملګری به سي. خو طالبان جلسې به ډله چې مشر ملا رسول کوي د خبرونو پروپاګاندا بولي او وايي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنن کې وايي چې ملا زاکر له ملا منصور سره یو ځای سي نو شاید د افغانستان سولې هڅې کړندې کړي. احمد شبر معلومات راکړي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې دا هم د ملا زاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبرې حقیقت نه لري.
دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د ملا رسول اخوند پروپاګاندا اوازه خپره کړه. اوس یې دغه اوازه خپره کړې ده چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د منصور سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د سیسې سیمو څخه یو ملکونه زموږ د پروسې خلاف شروع کړي دي. نو دا موږ اورېدلې دي خو حقیقت نه لري.
تیر میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وې چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتي کېږي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1300 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
تاسو په دوه نیمه کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه اوریدلی سئ او څو نور رپورټونه هم سته. خو اوس 5:00 سوي دي. ګلای از به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ایران وای د هند استخباراتي افسر اداري د افسر په اړه خبرونه له هغه واسه سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خوشي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان د خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. نن د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په شایع شوي رپورټ کې ویلي شوي چې د 2008 کال پرتله په تیر 2015 کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشال الوته پر لیکلي خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې 1,000 بریدونه شوي دي. نن د خیبر ایجنسۍ لرې پرتی تیرا سیمې کډوال په پېښور کې مظاهره کړې او له حکومت یې خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. د تیرا سیمې کډوالو چې په مختلفو کینتونو کې میشت دي د پېښور پریس کلب مخې ته راجمع شوي ول او شکایت یې کو چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. تیر ماښام په لکه مروت کې د سړک غاړې خغ بم په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیګم شاله لوتوي پېښه د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې. د چاودنې ذمہواري چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یوه میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازدیګر د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري مشال ردیته وکړه. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډول ته د مالي سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم 4 کسان او 2 ډلې د امریکا مالی وزارت نړیوالو ترهګرو په لیست کې ورشامل شوي دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي ایسوسییټډ پرس اډرس ته کړې او د اوباما اداري چارواکي له ایران سره د کاروباري سوداګرو لپاره هلته د امریکایي ډالرو پر کارولو د محدودیتونو په نرمولو غور کوي.
ملاحظ د خبرونو ملنډیز وړاندې کوي او سراج ظهیر بیا د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راهیسې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانی ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولي دنیا جنگ دی نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولي دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر اعلی کای ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سخت کاروایي حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بې کورو شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی، خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي، دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. ذریعہ اخیر کې وایي اوس به حکومت لا انټیلیجنس نیټورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو، پارکونو، اسکولونو، ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او اسپیتالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي، نو هله به ممکن شي چې حالات کابو کې شي.
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې یو شمېر بریدونه ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رایټس واچ وایي حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسي مجله لیکي امریکا تر 15 کلونو پورې په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغون لپاره اربونه ډالر ولګول. په افغان حکومت کې د درغلې له کبره ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوي. د دې دواړو کنو مهمې برخې اسرار العالمومن وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو رپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څخه باندې او یا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وژنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور برید وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له برید وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناآرامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې د دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چېرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې پر بونه ډالره ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورز ویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی، وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې له منځه وړی شي.
دا اسرار العالمومن چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتي وړاندې کول. امریکا د هغو محدودیتونو پر اسانه کولو غور کوي چې له مخې یې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړې، خو ایسوسیټډ پریس اژانس دا مسله په یو رپورټ کې راپورته کړې چې تفصیل به یې له رضوان مراد واورو.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفادې د مخنیوي پر لارو چارو غور کوي. اسوسیټډ پریس اژانس وایي سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانی وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل:
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دا وی دا خطر خیزیات شي چې لبندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لري کړی. په ځانګړي ډول کده مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیره په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي عامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزې معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اشانسونو له مخې دې مسئلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړي دي.
رضوان مراد هلته بیا امریکا او سعودي عرب په دوو خیریه موسسو او څلورو کسانو باندې په دې بندیز لګولې دی چې دوی د ترګرو لپاره پیسې راټولوي. د دې تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ تروریستانو ته د بسپنی ټولولو په تور پر دوو ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دوغو دوو تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمز الکساندر مک لنټاک او په پاکستان کې د خیریه موسسه الرحمن هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د موسسه القاعده، طالبانو، لشکری طیبه او نور سختریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مکلن ټاک د 2013 میلادي کال لومړیو څخه د افغان ماشومانو په جالي عکسونو، نمونو او اسنادو د جګړمارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي مکلن ټاک په دې ادعا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلن ټاک د 2011 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې یو لک اتیا زره ډالر ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنی یا چندې ټول کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلن ټاک همدارس په دې توره نه ده چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغو پیسو یو برخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو توره نه ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکر طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري، د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تېر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
دا بخښنه غواړم احمد شیبر نو بلکې اسمت ساروان وستر رپورټ یې وړاندې کړي. د نړۍ شاوخوا 500 سیوادونه لوړ پولیس چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د ایټمي امنیت په سر مشرزي کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې د ایټمي اصول جوړولو مواد د ترګرو ډلو لاسونو ته ونه لوشي. له دې سره د شمالي کوریا اټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د ایټمي امنیت په سر مشرزي کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سر مشرزه پرانیسته بېګا وسوه او د ویناګانو لومړۍ برخه نن پیل شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونه لوشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنۍ سرمشیزه د پنځشنبه په ورځ پر هدف پرانستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سریاعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ پکې لاس لري نیول شوي دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیه ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوي دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
په شی حکومت والی کې د افغان ولسمشر خاص سازي وايي طالبان په هیڅ وجه نه غواړي سوله وکړي او باید پروسدي ملي پاڅون وسي. احمد زیاد مسعود د جمعې په ورځ یعنی نن د ځوان افغان جنرال حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو په معلول د افغان حکومت له هڅو سره طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سول او د جګړې د دوام غوښتنه غوښتونکي دي. په دې اړه د حدیث پردیس رپورټ اورو.
که څه هم افغان حکومت او د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي، خو په خې حکومتوالۍ کې د افغان ولسمشر خاص استازی احمد ضیا مسعود وایي طالبان په هیڅ وجه سولې ته لیواله نه دي. ښاغلی مسعود وایي دا چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او جګړې ته دوام ورکوي باید پر وړاندې ملي پاڅون وشي. دی وایي موږ په وروستیو څو ورځو کې د دې شاهدان یو چې ترورستان په هیڅ وجه نه غواړي چې له خپلو هیوادوالو سره سوله ییز ژوند وکړي. وروستی پیغام یې هم همدا و چې جګړې ته به دوام ورکوي او بیا هم خلک شهیدان کړي او په هیواد کې بې ثباتۍ ته دوام ورکړي، او دا هغه تهدید دی چې ټول ملت ته متوجه دی. نو ځکه ضرورت دی چې د دغه ترورستانو پر ضد ملي مقاومت وشي. احمد ضیا مسعود دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د ځوان افغان جنرال حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال وکړې. حکمت الله حکمل چې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ امنی قمندان وو، یو کال وړاندې د طالبانو لخوا په هلمند کې ووژل شو. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې احمد ضیا مسعود د سولې پر بهیر سخت انتقادونه کوي، خو ښاغلی مسعود وایي دغه انتقادونه د کومې ډلې د ملامتۍ لپاره نه بلکې له خپلو خلکو د دفاع لپاره کوي. موده وړاندې احمد ضیا مسعود په تخار ولایت کې له ځینو ولایتي چارواکو او مدني فعالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سولې له پروسې د نتیجې تمه هسې ځان غولونه ده. احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره دا ویلي وو دا چې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه له وخته به وړاندې وي. په ورته وخت کې د حراست او ثبات ټولنې غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی هم د سولې په برخه کې د حکومت پر سیاست هم کلک انتقادونه وکړل. عمر داوودزی وایي پاکستان د افغان سولې په بدل کې داسې غوښتنې لري چې نه پخواني حکومت، نه یې اوسنی حکومت او نه یې راتلونکي حکومتونه پوره کولی شي. که څه هم ښاغلی داوودزی د پاکستان د غوښتنو ته اشاره ونه کړه، خو دا یې وویل چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري.
د پاکستان له لارې افغانستان کې سوله نشي راتلی. پاکستان خپل مقاصد لري، خپل اهداف لري، خپل تقاضا لري.
د حکمت الله حکمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو په مراسمو کې د افغان حکومت د اوسنیو پخوانیو چارواکو تاکید پر دې و چې افغان حکومت باید سولې په برخه کې پر پاکستان نور باور ونه کړي. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی وایي که څه هم طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته هره ورځ په افغانستان کې خلک وژني، خو تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو په خورا مېړانې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړې او په راتلونکي کې به هم دغې چارې ته دوام ورکړي. د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي تاکید کوي چې د سولې په برخه کې پر بهرنیانو د اتکا پر ځای باید له افغاني لارې له طالبانو سره د سولې هڅې وشي څو په افغانستان کې روانې جګړې ته سولې زهل لار وموندل شي.
حدیث پردیسی اوچی رپورٹ راکوی د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي د دې شورا ځینې پخواني او سینې غړي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل سي. شهزاده شاید د پنځمې پروز د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل د غړي باید په مالي او استخباراتي برخو کې وپوښتل سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د دې داګانو د اثبات لپاره باید کره شواهد او مدارک وړاندې سي. خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي چې که په مالی او اداري فساد کې د دې شورا ځینې ښکیل غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور ونه پیژندل شي پر شورا به د خلکو باور کم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شهزاده شاهد د پنځشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې شورا ځینې پخواني او وسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې ښکیل دي او باید وپوښتل شي. خاغلی شاهد وویل د سولې عالی شورا په غړو کې داسې کسان هم شته چې هره میاشتې تر څلوېښتو زرو ډالرو پورې اخیستي او د سباندې دوه زره پروژو پیسې هم لادرکه کړي دي.
د سولې عالی شورا نه کار نه دی اخیست شوی. مانا دا چې یو څو کسان دي خپل منځ کې ناست دي او خبرې مبرې کړي دي او معاش یې اخیستی دی، سفارتونو نه پیسې اخیستی دي او هغه د سولې د شورا در لنډشا زاړه غړي یا چې اوس دي ځینې غړي البته چې د دوی نه تپوس ونه شي او دوی څارنوالۍ ته معرفي نه شي د سولې په شورا باندې به ډېر باور خلک ونه کړي.
خاغلی شاهد وویل که عدلي او قضایي ارګانونه دغه موضوع سیړي دی حاضر دی چې د خپل ادعا د اثبات لپاره کره اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غني د سولې د عالي شورا په چارو کې د ښهوالي په مقصد د دغه شورا په رهبرۍ او تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستل. بلخوا ځینو خلکو د دې شورا له جوړېدو راهیسې د شورا په غیر موثرو کارونو او په مالي چارو کې د شفافیت پر نشتوالي انتقادونه کړي دي. سربیره پر دې شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت څېړنو هم ښودلي چې 14% خلکو دغه شورا په اداري فساد تورنه کړې او 12% ویلي چې په دې شورا کې بهرنیان مداخله کوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین په دې شورا کې د بهرنیانو لاسوهنې ردوي او وایي چې یا د شورا د بنیادي اصلاحاتو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په فساد کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو د ښکیلتیا په هکله باید کره شواهد موجود وي چې عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅېړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه مسله چې اوس مطرح شوي کیدای شي د ادا تر حده تلقي شي او ضرورت دی چې په عدلي او قضایي ادارو کې وڅېړل شي. ادا کوونکي باید ثابته کړي موږ یې اوس نه ردولی او نه تاییدولی شو. عدلي او قضایي ارګانونو ته یې راجع کول غوره دي چې پریکړه پرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په عالي شورا کې د فساد د څېړلو او له سفارتونو څخه د ځینو غړو د پیسو اخیستلو په اړه باید یو پلاوی وټاکل شي چې موضوع بررسي کړي. د وویل که دغه ادعا ثابته شي مجرمین عدلي او قضایي ارګانونو ته له سپارل کېدو پرته بله لار نه لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا خان محمد سیند چې د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو رپورټ خبریال دی او رپورټ راکوي. د افغانستان خوست یو شمېر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام حکومت کې د ولس عزت، مال او ځان ساتلی دی نو ټول افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې له لاسه ورکړي دي. نجیب الله الوشیل په دې اړه له خوسته رپورټ راکوي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته څوک چې د خوبر ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم پیشرم ستلی، هم تعلیم و تربیت ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي خو تر څنګ د نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت رنګول ته چاته ورکو او نه چا تبلیغات ته پرېږدو او نه خپل خور ته چې پرېږدو. موږ سوله غواړو او سوله ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایه امر ورکړی ده او دا د موږ د خلک دولت ته ده هیڅ ته اجازه نشته چې موږ دولت ړنګ کړي او نه رنګول ته ورکو.
د اسماعیل خېل مندوزۍ ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال د نادولی به هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپلو ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خېل مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوا کوله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې وعده کړي هغه ورو ورو تطبیقوي چې هغه نه د سولې برنامه ده او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه ده. نو تب نه هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي بیدور دي د هغه کړیو په مقابل کې افس العمل وکړلو. نن د اسماعیل خېلو مندوزۍ په ولسوالۍ کې پراخ ډول رټول شوی و د حکومت نه ملاتړ وکړلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خېل مندوزۍ د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
د نجیب الله الخیل رپورټ مو ورته. د افغانستان بار وړونکو لاریو اتحادیې غړي وایي په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي. دوی تېره ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په دوو ورځو کې دوی د ځورونې او له دوی د پیسو اخیستو پیش مخنیوی نه سو پراخې مظاهرې به پیل کړي. بازم دابید رپورټ راکوي.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارډ ته راټول شوي ول رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ له 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په بیا راخلي. دی ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو مخمو ته تللي وو هغه شاروالو سره ملګري موږ امر راوړو هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده بس ادې ورځې امر دي دومره ورځ بیا خپلې پیسې مونږ له په زور وال کېږو ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره حاجي عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده. د یونین په نوم باندې کومې پیسې دا 12 کاله اخیستل شوي دي. د دې زوړ حساب غوښتونکي یو او لن نه ایستا باید دغه زاړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورک شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارونکو لاریو د اتحادیې مشرانو ورسره سوره زیوړان دي خپل ستونزه شریکه کړې وه او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوې دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسار سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیچا ته به اجازه ورنکړو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارډونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پورې کړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
او هم له دې سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو په دې ورستۍ شیبو کې به له ګلای څخه د خبرونو لنډې سوارو.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارته په خبر شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستی سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. نن د خیبر ایجنسۍ 83 سیمې کډوالو په پېښور کې مظاهره کړي او له حکومت یې خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنې کړي. د 83 سیمې کډوالو چې په مختلفو کیمپونو کې میشت دي د پېښور پریس کلب مخې ته راجمع شوي ول او شکایت یې کوي چې شاوخوا 2000 کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. نن د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن لخوا په شایشی وی رپورت کې ویل شوی چې د 2013 کال پرتله په تیر 2015 کال کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشال لړی ته پرالګیر خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2015 کال کې وسوا او شپږ بریدونه شوي دي. تیر ماخام په لکی مروت کې د سړک غاړي خغ بم چاودنه کې څلور کسان وژل شوی دي. د پولیس تانه مشر محمد ایاز بیگا مشال لړی ته ویل پیښه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی د چاودنې ذمہواری چا نه منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني هیوادونه له وسلوالو سره مرستې ونه کړي نو په یوه میاشت کې د هیواد دننه وسلوالو ته ماتې ورکولی شي. دا خبره تیر مازدیګر د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري مشال رډیو ته وکړه. سعودي عرب او امریکا په پا پاکستان او افغانستان کې تر هغه ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیګانو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ورشامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الیگزینډر میکلین ټاک او په پا پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان هم شامل دي. پاکستان هغه پلان منسوخ کړی چې مخکې یې ژمنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کوربه شي. دا خبره د پاکستان د کرکټ بورډ وایان امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته کړې.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز مو له ګل آیاز څخه واوریدې. د مشال ریډیو نه ساته خبرونی نننۍ نه ساته خبرونی هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. خو سبا لوه بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو دا وخت تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونی که اوریدل غواړي نو د مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوریدلی شي او تصویرونه ویډیوګانې هر څه لیدلی شي. خو د اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. شش پاولر.